د ورځې لس بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. السلام علیکم درنو اوریدونکو. یوې بل خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. دا خپرونه یو ساعت دوام کوي چې د طاهر روخان په تخنیکي مرسته وړاندې کیږي. د دې خپرونې په راپورونو کې به واورئ چې د امریکا حکومت له بګرام زندانه د هغو بندیانو د خوشي کولو په اړه کابل ته خبرداری ورکړی چې خطرناک مجرمانې بولي، او د ناټو عمومي منشي وایي که افغان حکومت له امریکا سره امنیتي تړون سمدستي لاسلیک نه کړي نو ښایي د خپلو امنیتي ځواکونو لګښت پوره نه شي کړی. نور موضوعات هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې ناجیه ساپۍ چمتو کړي دي.
چارواکي وایي چې په کندوز کې د دوو ښځو جسدونه موندل شوي. امریکا له بګرام زندانه د هغو بندیانو د خوشي کولو په اړه افغان حکومت ته خبرداری ورکړی چې دوی خطرناک مجرمان بولي. او په پام کې ده چې ولسمشر باراک اوباما نن شپه د امریکا ملت ته وینا وکړي. د خبرونو تفصیل: امریکا له بګرام زندانه د هغو بندیانو د خوشي کولو په اړه افغان حکومت ته خبرداری ورکړی چې دوی یې خطرناک مجرمان بولي. د پینټاګون ویان ډګروال سټیف وارن پرون وویل افغان حکومت د 30 بندیانو د خوشي کولو په اړه د سیړنې کمیټې ته دنده سپارلې، خو د خبرداری ورکړ چې یو شمېر دا بندیان د سړک د غړې بمونو، وسلوالو حملو او ځینې نور پر افغان او بهرنیو ځواکونو په حملو تورن دي. د ناټو عمومي منشي وایي که چیرې افغان حکومت له امریکا سره ډیر ژر دو اړخیز امنیتي تړون لاسلیک نه کړي، حکومت ممکن د پوځ لګښتونه پوره نه شي کړی. اندرس فوګراس موسن پرون وویل که چیرې د روان کال په پای کې له افغانستان څخه بهرني ځواکونه ووځي نو د دې هیواد لپاره به ستونزمن وي چې بهرنۍ مرستې ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن ګواښ کړی که چیرې افغان حکومت له متحده ایالاتونو سره امنیتي تړون لاسلیک نه کړي، له افغانستان څخه به خپل ټول عسکر وباسي. رسموسن وایي افغان حکومت د خپل 3.5 لک ملي پوځ او پولیسو مالی توان نه لري. په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې او سارنې ګډې کمیټې په ځینو حکومتي ادارو کې د فساد په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دغې کمیټې په دې وروستیو کې د کډوالو، هیواد ته د راستنېدونکو چارو، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو، لوړو زده کړو وزارتونو او د اداري اصلاحاتو په کمیسیون کې د فساد د شتون په څېړنه کړې او د خپل کار د نتایجو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. د دغې ادارې رئیس جاکا کاس وویل د دوی څېړنه په تېر یو کال کې ترسره شوې ده.
If I compare the 5 reports,
که زه دا 15 راپورونه مقایسه کړم نو د ځمکې د توزیع موضوع پکې یو جدي مسله ده. موږ په دې پوهیږو ځکه هغه خلک چې له خپلو کورونو بې ځای سوي، کله چې دوی افغانستان ته خپلو کورونو ته راځي نو دوی ته هغه ځمکه نه ورکول کېږي چې باید ورکړل سي. دغه راز باید ویم چې د تقاعد پروسه هم یوه ستونزمنه پروسه ده. هر ورځ 300 کسان وزارت ته راځي څو د خپل تقاعد په اړه معلومات واخلي.
د اداري فساد پر ضد د مبارزې او سرنې کمیټې په داسې حال کې دا څرنه خبره کړې چې سمود وړاندې د کډوالو د چارو وزیر د اداري فساد په تور ولسی جرګې استیزا کړی و. د کندوز چارواکي وایي چې د ښار اړوند په 40 دختران سیمه کې د 2 ښځو جسدونه موندل شوي. د امنیت قمندانې ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې یو نامعلوم وسلوال تیره ورځ دغه ښځې وژلې. نوموړي وویل چې ممکن د پیښې علت شخصي دښمنی وي. په تېر یو میاشت کې دا څلورمه پیښه ده چې په دغه ولایت کې ترسره کیږي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 40 پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 25 پوله، زر ایراني تومان 99 افغانۍ 30 پوله او زر پاکستاني کلداري 511 افغانۍ.
ازادي
امریکایی او پاکستانی چارواکو لدریو کالو زن روستا د دوالو هیوادونو ترمایز د استراتیجیکی ډیالوګ یا مذاکرو لمړنۍ غونډه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت له سرکار سرتاج عزیز سره وکتل. د امریکا او پاکستان ترمایز د استراتیجیکی ډیالوګ عملیه په 2013 میلادي کال کې وروسته له هغې بټه په ودرېده چې امریکایي خاصو ځواکونو په بټ آباد کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن پر استوګنځي عملیات وکړل او هغه یې وواژه. په پام کې ده چې ولسمشر باراک اوباما نن شپه د امریکا ملت ته وینا وکړي. تمه ده چې اوباما په خپله دې وینا کې د مسلکي روزنې، د تقاعد مسؤلیت او د اوږدې مودې وزګارو کسانو لپاره د کار موندنې اجرایي اقدامات اعلان کړي. دا ټول موارد د اقتصادي تحرک د پراختیا او د بېوزلو شتمنو د عواید ترمنځ د واټن د کمولو لپاره د سپینې ماڼۍ د تمرکز یوه برخه ده. په پام کې ده چې اوباما به د وینا د کانګرس د ګډې غونډې په وړاندې وکړي او میلیونونه امریکایان به د ټلویزیون او انټرنیټ له لارې وګوري. د اوکراین پارلمان نن په یو ځانګړي غونډه کې په دې هیواد کې د تیرو دوو میاشتو نرمیو په اړه بحث وکړ. بحث کوي ولسمشر ویکتور یانوکویچ د غونډې په درشل کې د اپوزیسیون له درېو مشرانو سره په کتنه کې د اعتراضونو د مخنیوي د لانجمن قانون له لغوه سره چې پارلمان څه وخت مخکې تصویب کړ موافقه وکړه. د اوکراین د عدلي وزیر کولینا لوکاش پرون په یو ټلویزیوني وینا کې وویل چې د پارلمان په نننۍ غونډه کې به د دې قانون په اړه بحث وشي.
تاکوش بولو پرینیته پولیتیچنه ریشنه پرو سکاسوانیه
د هغه قانون د لغوی لپاره سیاسي پریکړه وشوه چې د جنوري په 14 نیټه تصویب شو او ګڼ بحثونه یې وپارول. هغه قوانین چې اعتراض نوي پرې شوی بیا به رایو ته وړاندې شي. د دې قوانینو په شرایطو به د دواړو اړخونو له خوا په ګډه کار وشي او اروپایي معیارونو ته به ورته شي. د همدارز وویل چې د پارلمان غړي به د حکومت د مسؤلیتونو په اړه بحث وکړي. او د روسي او اروپایي ټولنې سرمشریزه نن په پام کې ده. د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین او د اروپایي کمیسون مشر هوزي مانویل د هغو چارواکو په ډله کې راځي چې په بروکسل کې به په نننۍ غونډه کې ګډون وکړي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. پر اپورونه کې باوري چې د امریکا دفاع وزارت د بګرام زندان د هغو بندیانو د خوشی کولو په اړه افغان حکومت ته خبرداري ورکړی چې خطرناک مجرمانه بولی. افغان حکومت وایي چې دا بندیان د هیواد د عدلي او قضایي جلسې له پریکړې سره سم خوشی شوي. لبلې خوا د ناتو عمومي منشي ویلي دي چې افغان حکومت له امریکا سره امنیتي تړون سم دستي لاسلیک نکړي نو ښایي د خپل پوځي لګښتونو له عہدې ونشي وتلی. د امنیتی تړون له لاسلیک څخه د ولسمشر حمید کرزی د انکار شاته کوم راز پروت دی؟
هغه څه چې دی ولسمشر له خبرو څرګندیږي هغه ویره ده چې په تیرو ولسمشر انتخاباتو کې مطرح شو.
د پښتنې ته په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړو او بیا به واوري چې د فساد پر ضد د مبارزې یوې ټولنې په خپل نوي راپور کې د هیواد په ځینو مهمو ادارو کې پر پراخ فساد اندېښنه ښودلې. پدې منړی 19 پروګرام کې به د هغې مېرمنې خبرې واوري چې کورنۍ په تیاتر او نندارو کې د تمثيل اجازه ورکړي.
د زموږ د کورنۍ څخه ول د تشویک دي چې ما ته دا راکول کېږي چې تولار سپدې نندارې کې کار وکړم. غواړم چې زه یو شم ممثله وسم یا شو ډایرکټر وسم.
نور موضوعات هم لرو او ریدو ته را سره اوسئ. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په مکرې د دې خبرونه لومړی موضوع ته. امریکا له بګرام زندان د یو شمیر هغو بندیانو د خوشی کولو په اړه افغان حکومت ته خبرداري ورکړی چې د امریکایي چارواکو په وینا خطرناک مجرمان دي. د پنټاګون ویان ډګروال ستیف وارن پرون وویل افغان حکومت د باګرام زندان د اووه دیرشو بندیانو د خوشي کولو دنده یوې کمیټې ته سپارلې، خو د خبرداری ورکړ چې یو شمېر دا بندیان د سړک د غاړې بمونو په وسیله په وسلوالو حملو کې لاس لري او ځینې نور پر افغان او بهرنیو ځواکونو په حملو تورن دي. خغلی وارن چې په پنټاګون کې یو خبری کانفرنس ته څرګندونې کولې زیاته کړه چې دا اووه دیرش بندیان بد کسان دي او لاسونه یې د افغان او امریکایي سرتیرو په وینو ککړ دي. د نوموړي په وینا په بند کې د ځینو دې بندیانو د ساتلو لپاره چارواکي موثق ثبوتونه لري او دا ثبوتونه له ځینو نورو بندیانو څخه لا زیات تحقیقات توجه کولای شي. افغان حکومت څه وخت مخکې یوه کمیټه موظفه کړه څو د باګرام زندان د بندیانو دوسیې وڅېړي. د کمیټې د خپلو څېړنو په پای کې یو زیات شمیر هغه بندیان چې امریکا وایي خطرناک تروریستان دي بېګناه وبلل او د هغو د خوشې کولو پریکړه یې وکړه. د کمیټې د خپلو وروستیو اجراتو په ترڅ کې د هغو اته اتیا بندیانو له ډلې د اووه دیرشو کسانو د خوشې کولو پریکړه پرون اعلان کړه چې امریکایي چارواکي خطرناک بندیان بولي. د ولسمشر کرزی ویان ایمل فیضی پرون له خبریالانو سره په خبرو کې د حکومت د پریکړې دفاع وکړه. ښاغلی فیضی د هغو انتقادونو په ځواب کې چې وایي دا بندیان له محاکمې پرته او یوازې د یوې کمیټې د پریکړې له مخې له زندانه خوشې شوي دي وویل
این فیصله است تصمیمی که صورت گرفت، تصمیم و فیصله جلسه عدلی و قضایی یعنی تمام ارگان‌های عدلی و قضایی کشور است.
دا پریکړه د افغانستان د ټولو عدلی او قضایی ارګانونو د عدلی او قضایی جلسې پریکړه ده. دا د نه د ولسمشر پریکړه ده او نه د باګرام زندان د دوسیو د څیړنې د کمیټې پریکړه. هغه پریکړه وکړه چې له دې ډلې هغه کسان چې بی ګناه دي باید خوشی شي. له باګرام زندان د بندیانو د خوشی کولو مسله د کابل او واشنگتن په اړیکو کې د روسي کړکیچ یو له مهمو عواملو څخه ده. ولسمشر کرزی پر روانونه کې په خپل یو وینا کې باګرام زندان د طالبانو د جوړولو فابریکه وبلله او ویل چې په دې زندان کې بیګناه افغان بندیان او شکنجه کیږي. وبخی او شکنجه شوی وو څو د هغو په زړه کې د خپل هیواد پر ضد کرکه او نفرت وروزل شي. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي اندرس فوګراسمسن خبرداری ورکړی چې که له افغانستانه بهرني ځواکونه ووځي نو د هیواد ته به د بهرنیو مرستو دوام ګران وي او افغان حکومت به حتی د خپلو پوځي ځواکونو د مالي لګښتونو توان ونه لري. د ناټو د عمومي منشي د خبرو جزئیات د فرانس پرس خبری اژانس په یو راپور کې خبر شوی چې لنډیز جاناقا الکوزای وړاندې کوي.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ رازموسن وای افغانستان باید له امریکا سره د امنیتي تړون د نه لاسلیک کولو منفي اغیز له خپلو امنیتي ځواکونو سره د نورو هیوادونو پر مرستو کم ونه ګڼي. د ناتو عمومي منشي په خپلو څرګندونو کې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د حالت په اړه تړون کې پرمختګ وستای خو وای که چیرې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نشي د ناتو ځواکونو د حالت په اړه تړون به هم بشپړ نشي.
وی هاف اکچولی سین سبستانشل پروګرس ان د نیګوشیشنز اون
په حقیقت کې موږ د ناتو ځواکونو د حالت د تړون په اړه مذاکرو کې د نظر وړ پرمختګ کړی. خدا هم څرګنده ده که د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک نشي موږ دا مذاکرې نشو بشپړولای.
بټوین د یونایټډ سټیټس اند افغانستان
د ناتو عمومي منشي رازموسن زیاته کړه د روان عیسوي کال په پای کې چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو محاربوي ماموریت پای ته رسیږي که چیرې امنیتي تړون لاسلیک نشي زیات احتمال شته چې موږ به په افغانستان کې د خپلو عسکرو لپاره د صفر انتخاب غوره کړو، یعنې چې ټول عسکر به له دې هېواده وباسو. د ناتو عمومي منشي دغه راز وویل افغانستان درې لکه او دوه پنځوس زره عسکر لري. زه نه پوهېږم که چیرې دا هېواد د نړیوالې ټولنې مرستې ترلاسه نه کړي څنګه به حکومت د هغوی مالي لګښت پوره کړي. د افغانستان د ملي پوز او پولیسو د درې نیم لکو کسانو مالی لګښت د افغان حکومت له وسه ډېر پورته دی. ساده وایم زه نه پوهېږم د نړیوالې ټولنې له مرستو پرته به افغان حکومت څنګه وکړی شي چې د خپلو عسکرو او پولیسو معاشونه ورکړي. خبره ټوله په همدې کې ده. د ناتو عمومي منشي وایي که چیرې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو لپاره قانوني چوکاټ په خپل وخت برابر نشي موږ به له صفر انتخاب سره مخامخ شو چې په حقیقت کې دا یو ښه انتخاب نه دی خو د یو قانوني چوکاټ په نشتون کې حتمي کیږي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د شنبې په ورځ وویل له امریکا سره امنیتي تړون به د کوم فشار له مخې لاسلیک نه کړي. دا وویل که بهرنیان له افغانستانه ځي همدا اوس د لاړ شي او موږ به خپل ژوند پر مخ بوزو.
په راپور کې مو واوریدل چې د ناتو عمومي منشي خبرداری ورکړی چې که بهرنی ځواکونه له افغانستان ووځي نو د افغانستان حکومت به حتی د خپلو پوځي ځواکونو د لګښتونو د پوره کولو توان هم ونه لري. ښاغلی راسموسن له افغان ولسمشر غوښتنه وکړه چې له امریکا سره امنیتي تړون ژر تر ژره لاسلیک کړي. په افغانستان د جمهور رئیس ویاند ایمل فیضی پر همدې موضوع یعنی د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون او د افغانستان د روانو نورو موضوعاتو په اړه په کابل کې له یو محدود شمیر خبریالانو سره خبرې وکړې او د افغان حکومت دریځ بیان کړ. په کابل کې د ازادي رادیو خبریال نسیم شفق د شپه په مستقیم ارتباط را سره دی او په لنډی سر راته وایي چې د ولسمشر ویاند د امنیتی تړون او همدارس د کابل او واشنگتن ترمنځ د اړیکو پر روستي حال نورې کومې څرګندونې کړې دي. شفق صاحب
بلې سلام وړاندې کوم. تکل صاحب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله د جمهور رئیس کرزي ویاند ایمل فیضی پرون له یو شمیر محدود رسنیو له خبریالانو سره په دې اړه خبرې وکړې. بیلابیلو مسایلو ته اشاره وکړله چې یو لغو څخه ډیر مهم هم دا د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند پر سر خبرې وي. ایمل فیضی ټینګار وکړ چې د افغانستان د افغان حکومت شرایط همغه دي د امنیتي سند په اړه پخوانی موقف دی، خو دا یې هم ویل چې ونوي غوښتنه ده چې که امریکا نشي ولای په افغانستان کې د سولې هڅې په عملی ډول پیل کړي نو باید رسمن اعلان دی وکړي ترڅو افغان حکومت پوه شي او نور اقدامات وکړي. د ویل کچېرې دغه د امریکا له خوا اعلان کیږي چې دوی نشي کولای د دغه دلایل لمخې په افغانستان کې د سولې عملی هڅې پیل کړي، نو جمهور رئیس کرزی کولای شي چې د افغانستان خلکو ته رجوع وکړي او په دې اړه لاغوي سره خبري وکړي، د غوي نظر واخلي او دغه راز له دې سره د جګړې هم چې د افغان حکومت سره اوس جګړه کوي هغه هم معلومیږي. خغلی فیضی په دې اړه وویل
موږ د امریکا څخه غواړو که چېرته د امریکا متحده ایالاتو حکومت نسی کولی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې عملي ګامونه واخلي او د افغانستان د سولې پروسه عملا پیل کړي، باید رسمن دغه موضوع اعلان کړي چې دوی کوشش وکړي خو په دې ونه توانېدل چې د افغانستان د سولې پروسه عملا پیل شي. دلایل یې د نه پیلېدو دغه دي، یو دوه درې چې همکاري نه کړي، آیا پاکستان همکاري نه کوي، آیا طالبان همکاري نه کوي، آیا د پاکستان حکومت همکاري نه کوي که د پاکستان پوځیان څوک د سولې د پروسې د عملي پیلېدو مخې ته خنډ دي.
دغه راز ایمل فیضی څرګنده کړه چې په دې وروستیو کې په مرکز کابل او د افغانستان په ولایتونو کې حملې د وسلوالو مخالفانو زیاتې سیوی دي، که هغه انتحاري حملې دي او که هم انفجاري حملې دي. د ویل چې دغه حملې په داسې وخت کې زیاتېږي چې د امنیتي او دفاعي امنیتي سند پر سر منندرې روانې دي د افغانستان او امریکا ترمنځ. خو دا یې ونه ویل چې دغه امنیتي سند پورې تړاو لري کنه، ولې دا یې څرګنده کړه چې دا حملی زیاتی سوی دی. خاغلی فیضی پا دیاره اویل
غیر طالب سخه نور حوامل هم دی، در نامنه نور بهرنی لسون هم دی چی دخیل دی او کار کوی او غارچی در وانسان امنیتی اوزا نارامه کی ترسو اما ذهنیت ناسم لور تسوخ کی او فشارون دیر کی پر در وانسان پر حکومت بانده. یعنی شرایط ده هوا دیر اساس دی و مشکل دیر مهمه زمانی مقطع کیو در تاریخ دلت مختلف عوامل دی در نام نیو مختلف راسونه دی، زینی پنامه در طالب دی، زینی نور دی چه بحرانی وادونه دی، بحرانی استخبارتی سازمانونه دی چه دوی هم فعالیت کوی او در دولت روسی بریدونه ترسره کوی.
خاغلی فیضی وویل چې امریکا لا تر اوسه د سولې عملی هڅې نه دي پیل کړي او پر پاکستان او وسلوالو طالبانو هغه لازم فشار چې باید پرې واچول سي هم هغه فشار نه دی اچول سوی. او دوی وویل چې باید امریکا په دې اړه وایي چې ولې فشار نه دی اچولی او که هڅې نتیجه نه دي ورکړي ولې نتیجه نه دي ورکړي. بلې تکل سي
ډیره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال نسیم شفق چې د افغان ولسمشر حامد کرزی د ویاند ایمل فیضی د پرونی مطبوعاتي کنفرانس جزئیات بیانول. ایمل فیضی له محدود شمیر خبریالانو سره چې د ازادۍ رادیو خبریال هم په غډله کې شامل و په خبرو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون د کابل او واشنگتن په اړیکو کې د ورستی کړکېچ او ګڼ شمېر نورو روانو مسایلو په اړه له خبریالانو سره خبرې وکړې. ولې ولسمشر حامد کرزی د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې د فعالانو او د مشورتي لوی جرګې د استاسو په ګډون د امنیتي تړون د لاسلیک پر لپسې غوښتنو سره سره د دې تړون له لاسلیکولو څخه ډډه کړې؟ او د دې پریکړې شاته څه راز پروت دی؟ په دې اړه د همدې خبرونې په دوام کې یو تفصیلي راپور لرو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
اوس د کابل چاپ ورځپاڼو ته مخکتنه کوو. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال احمد زبیر ژمن د کابل چاپ ننني اخبارونه کتلي او په لنډي سر راته وایي چې څه پکې خبره شوې.
د کابل چاپ اکثرو ورځپاڼو په خپلو ننننګړو کې ملت ته د امریکا د ولسمشر بارک اوباما په ننني وینا چې ښایي د افغانستان مسله هم پکې شامل وي مطالبه او تبصرې خبرې کړې دي. ویسا ورځپاڼې د واشنگتن پوسټ په حواله په خپل غړ سره لیکلي ولسمشر اوباما به په افغانستان کې د تیرو 12 کلونو جګړې او له 2014 کال وروسته د امریکا د دریځ په اړه خپل خلکو ته وضاحت ورکړي. د ورځپاڼې په سرمقالې کې راغلي دا وینا په داسې حال کې چې د امنیتي او دفاعي تړون د نه لاسلیک کېدو له امله د افغانستان او امریکا اړیکې تر بل هر وخته خرابې شوې. ویسا هم درازه لیکلي د امریکا ولسمشر تروسه هم هیله مند دی چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی به امنیتي تړون لاسلیک کړي. ملي ارمان ورځپاڼې هم په خپل سرمقالې کې دا مسله څېړلې. د سرمقالې لیکوال هیله ښودلې چې د امریکا ولسمشر په خپل وینا کې د افغانستان په اړه مثبت پیغامونه ولري. په سرمقالې کې راغلي کله د افغانستان خلک له ستونزو سره مخ شي اثرات باید امریکا خلک هم وګوري. ملي ارمان لیکلي ولسمشر حامد کرزی کغواړي ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي نو افغانانو ته د هغوی بدیل هم وخی. ملي ارمان لیکلي که امریکا ولاړ شي نو پاکستانیان به راشي. انیس دولتی ورسپانی هم خپل سر مقاله د افغانستان په اوسنی وضعیت لیکلی. ورسپانی لیکلی د افغانستان برخلیک داسې دی چې لیو طوفان خلاص نه وی چې بل پر راشي. په سر مقاله کې راغلی اول دا غواوه چې په 2014 کال کې به د هیواد وضعیت خراب شي خدا کل هم را ورسید او افغان ځواکونو ثابته کړه د هیواد امنیت نیولای شي. انیس لیکلی اوس ځینې ډلې او بهرنۍ استخباراتي کړۍ غوړي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د انتحاري حملو په تنظیمولو سره په افغانستان کې د تل لپاره د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو ته لاره هواره کړي. محور ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې له هیواد د پیسو د قاچاق پاړه یو مطلب خپور کړی. د مطلب سرلیک دی له هیواد د پیسو قاچاق 80% مهار شوی. محور د امنیتي چارواکو له قوله لیکلي په تیرو 9 میاشتو کې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې 45 داسې کسان نیول شوي چې غوښتلې پیسې، سره زر او لرغونی اثر قاچاق کړي. په مطلب کې راغلي په کابل هوایي ډګر کې د قاچاق د مخنیوي لپاره سل سرحدي پولیس په مسلکي ډول روزل شوي چې لاسته راوړنې لرلې دي. محور لیکلي په تیرو 9 میاشتو کې شپږ داسې کسان هم نیول شوي چې غوښتلې 12 کیلوګرامه سره زر له هیواده وباسي.
د اداري فساد پر ضد د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکي ګډي کمیټې په خپل یو نوي راپور کې ویلي چې د افغانستان په یو شمیر مهمو دولتي ادارو کې په پراخه کچه اداري فساد شته. د کمیټې پرون په یو شمیر مهمو ادارو کې د فساد د ارزونې راپور خپور کړ. په دې راپور کې ویل شوي چې کډوالو ته د ځمکې د ویش او د تقاعد په پروسو کې تر ټولو ډیر اداري فساد لیدل کیږي. په عین حال کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت دا ادعا په کلکه رد کړې او ویلي دي چې اوسمهال د تقاعد په پروسه کې هیڅ ډول ستونزې نشته. په دې اړه تفصیل د ناجی ساپی په راپور کې.
د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د سارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه د دولت په 15 بیلابیلو ادارو کې د اداري فساد په اړه څېړنه کړې. دا څېړنه په تیرې وکل کې راستنه شو. کډوالو ته د ځمکو د ویش، د تقاعد، د اداري اصلاحاتو د کمیسیون لخوا د لومړنیو او دویمو دولتي بوستونو د ګمارنې، د پروسې او د لوړو زده کړو د وزارت لخوا د تحصیلي اسنادو د ویش د پروسې په اړه شوې. د یادې کمیټې رئیس کوکاس د دوشنبه په ورځ خبرې لنو ته وویل چې په دې پروسو کې راستنه شو کډوالو ته د ځمکو په ویش او د تقاعد په پروسه کې تر ټولو ډیر اداري فساد لیدل کیږي.
که زه دا 15 راپورونه مقایسه کړم نو د ځمکې د توزیع موضوع پکې یو جدي مسله ده. موږ په دې پویږو ځکه هغه خلک چې خپل کورونه بي ځای سوي کله چې دوی افغانستان ته خپل کورونه ترازي نو دوی ته هغه ځمکه نه ورکول کیږي چې باید ورکړل شي. د غرض باید وایم چې د تا
تقاعد پروسه هم یو ستونزمنه پروسه ده. هر ورځ درې سوه کسان وزارت ته راځي څو د خپل تقاعد په اړه معلومات واخلي.
تر دې مخکې د افغانستان ولسي جرګې هم د کډوالو چارو په وزارت کې د پراخ اداري فساد د شتون په اړه کډوالو چارو د وزیر جماهیر انوري د استیضاع غوښتنه کړې وه. د کډوالو په 28 خرګوټو کې د میلیونونو ډالرو اختلاس د جماهیر انوري د میرمنې شخصي اکاونټ ته د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا د 90,000 ډالرو انتقال او د کرایې په پلمه له همدې ادارې څخه د پیسو اخیستل هغه تورونه و چې ځینې وکیلانو په ښاغلي انوري لګولي وه. خو نوموړي هغه وخت هم دا تورونه رد کړل او په دې اړه یې د ولسي جرګې په یوې عمومي غونډه کې د اکثرو وکیلانو قناعت ترلاسه کړ. له اداري فساد سره د مبارزې د ارزونې او څارنې خپلواکه ګډه کمیټه شپږ غړي لري چې درې بهرنیان او درې افغانان دي. له ډیرو هڅو سره سره ونتوانېدله چې د ځمکو په ویش کې د اداري فساد د تازه ادعا په اړه د کډوالو چارو د وزارت د چارواکو نظر واخلو. خو د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو د وزارت ویان علي افتخاري د تقاعد په پروسه کې د یادې کمیټې د اداري فساد ادعا رد کړه.
ممکن در گذشته بعض مشکلات وجود داشته اما فعلا
شاید مخکې ځینې ستونزې وي، خو سې د حل لپاره اقدامات سوي کوم ستونزه نسته. د مثال په توګه موږ د تقاعد د خزانه په برخه کې نوې سیستم جوړ کړی چې عملنې کار پیل سوی او یو اندازه مخته هم تللی. د دې سیستم پر اساس هر څوک کولی سي د بانکونو له نمایندګانو خپلې تنخواګانې ترلاسه کړي.
که څه هم یاد کمیټه وایي چې د خپل ارزونې په اړه له دغو وزارتونو سره خبرې کړي، خو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت له دې ارزونې څخه نه خبرې څرګنده کړه. تر دې مخکې د شفافیت نړیوالې ادارې هم په خپل تازه راپور کې ویلي و چې افغانستان په نړۍ کې دویم هغه هیواد دی چې اداري فساد پکې تر ټولو ډیر لیدل کیږي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ راغله آزادی رادیو اوري. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي په سیمه کې د تروریزم له لمنځه وړو پرته د سیمې اقتصادي وده ناممکنه ده. نواز شریف همداراز ویلي پاکستان یو سوله خوښی هیواد دی او له خپلو ټولو ګاونډیو سره سوله ییزې او ښې اړیکې غواړي. نوموړي دا خبرې په اسلام آباد کې هغې غونډې ته د وینا پر مهال کړي چې له وسلوالو پاکستاني طالبانو سره د خبرو اترو او یا هم د عملیاتو د سلام مشورې او تګلارې جوړولو لپاره رابلل شوې وه. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله شفق له پېښوره دا راپور راستولی.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وای په سیمه کې د تروریزم له منځه وړلو پرته اقتصادي وده ناشونه ده او په خبرې مونږ په سیمه کې د خوشحالۍ او سوکالۍ یو نوې لړۍ پیلو چې د پاکستان په ګډون به د سیمې لپاره ګټوره وي. نوموړي همداراز ویلي پاکستان سوله خوښه هیواد دی او له خپلو ټولو ګاونډیو هیوادونو سره سوله ییزې او ښې اړیکې غواړي او په دې لړ کې به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. نوموړي دا خبرې د دوشنبې په ورځ د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د دې هیواد د واکمن مسلم لیگ نون ګوند د پارلماني غړو غونډې ته د وینا پر مهال کړي دي. په اسلام آباد کې یوې باخبرې ځایي سرچینې ازادي راډیو ته وویل نوموړي دا غونډه له وسلوالو پاکستاني طالبانو سره د خبرو اترو یا هم د عملیاتو لپاره د سلام مشورې او تګلارې جوړولو لپاره رابللې وه چې په ترڅ کې د دې ګونډېرې غړو د طالبانو په ضد د عملیاتو غوښتنه کړې ده. د پاکستان د واکمن ګوند غړو د طالبانو په ضد د عملیاتو غوښتنه په داسې وخت کې کړې چې د پاکستاني وسلوالو طالبانو عمومي وایند شاهد الله شاهد په روانه اونۍ کې د دریم ځل لپاره ویلي موږ له حکومت سره خبرو اترو ته چمتو یو، خو حکومت ته پکار دي چې په دې اړه خپل دریځ څرګند کړي او د تېرو حکومتونو په څیر د په مذاکراتو سیاست نه کوي. پاکستانی پوځ د روانې میاشت په 19 نیټه په بنو کې د هیواد پر سر 13 تر بمی چاودنې او په 20 نیټه د پنجاب ایالت په پینډۍ ښار کې د هیواد د پوځ عمومي قمندانې ته نږدې تر ځانمرګي برید وروسته د وسلوالو طالبانو پر ضد په شمالي وزیرستان کې هدفي عملیات وکړل چې په ترڅ کې د هیواد د پوځ د اماړیکو د دفتر په وینا د شپږ دېرش بهرنیو سخت دریځه وسلوالو په ګډون لږ تر لږه 30 وسلوالو وژل شول. د د پاکستان یو شمیر مذهبي ګوندونو د دوشنبه پر ورځ د دې هیواد پر حکومت غږ وکړ چې د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو ډډه وکړي، ځکه چې دا به ډېرې خطرناکې پایلې ولري او په خبره پوځي عملیات د ستونزې حل نه دي او د دې په ترڅ کې به په پاکستان کې روانه ترهګري ختمه نه بلکې لا ډېره شي. د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان نوي حکومت د تیر کال د سپتمبر په 9 نیټه په اسلام آباد کې د دې هیواد د یو شمیر سیاسي او مذهبي ګوندونو یو ټول ګوندیز کانفرنس رابللی و چې په ترڅ کې له وسلوالو پاکستاني طالبانو سره خبرو اترو ته لومړیتوب ورکړل شو او پوځي عملیات یې د وروستي انتخاب په توګه وټاکل شول. خو د همدې کال د نومبر په لومړۍ نیټه په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستاني وسلوالو طالبانو د پخواني مشر حکیم الله مسعود تر وژل کېدو وروسته طالبانو له حکومت سره خبرو اترو انکار وکړ. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ډیری خاورونو کې په تروریستي پیښو کې ډیروالی راغلی چې له امله د دې هیواد مرکزي حکومت د ځینو مذهبي او سیاسي ګوندونو تر سخت فشار او نیوکو لاندې دی.
د روانې خبرونې په دوام کې به له بلوچستانه په یو بل راپور کې واورئ چې په دې ځای کې یو ډلهیز قبر موندل شوی او بلوڅ فعالان وایي دا ښایي د دوی د هغو زرګونو خپلوانو څخه وي چې په مرموز ډول ورک شوي دي. دا راپور همدارز د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي اونیز پروګرام نیمې نړۍ سره د خپرونې په دوهمه نیمه کې خپریږي. خو دا وخت د سهار 10:30 دي. ناجیه ساپۍ ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
امریکا له بګرام زندانه د هغو بندیانو د خوشی کولو په اړه افغان حکومت ته خبرداری ورکړی چې دوی خطرناک مجرمان بولي. د ناتو عمومي منشي وایي کچېرې افغان حکومت له امریکا سره ډېر ژر دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک نه کړي، حکومت ممکن د پوځ لګښتونه پوره نه شي کړی. د کندز چارواکي وایي چې د ښار اړوند په چل دختران سیمه کې د دوو ښځو جسدونه موندل شوي. امریکایي او پاکستانی چارواکو له دریو کالو ځنډ وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکي ډیالوګ یا مذاکرو لومړنۍ غونډه وکړه. په پام کې راځي ولسمشر باراک اوباما نن شپه د امریکا ملت ته وینا وکړه. د روسیې او اروپایي ټولنې سرمشریز نن په پام کې ده. او د اوکراین پارلمان نن په یو ځنګړي غونډه کې په دې هواد کې د تیرو دوه میاشتو نرمۍ او پاړه بحث کوي.
سموږه غږله ازادۍ رادیو اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سلاکار سرتاج عزیز د دوشنبه پر ورځ په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره ولیدل. د دوړو خواو په کتنه کې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ د ستراتیژیک ډیالوګ د عملی پر بیا پیل خبرې وشوې. په دې اړه نور تفصيل د جناقه الکوزی پر راپور کې واوري.
پاکستان او متحده ایالاتو له دریو کالو ځن وروسته په خپلو کې د ستراتیژیک ډیالوګ عملیات بیرته ژوندۍ کړه. دا عملیه په 2018 کال کې هغه مهال بند شوې وه چې د امریکا خاصو ځواکونو په ایبټ آباد کې د القاعده شبکې د مشر اسامه ابن لادن په کور د پاکستانی چارواکو له خبرتیا او اجازه پرته عملیات وکړل او نوموړی وواژه. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سلاکار سرتاج عزیز سره په کتنه کې ویل پاکستان دا وړتیا لري چې له روان اقتصادي بحران څخه ځان وباسي او د ویشتمې پیړۍ په پړانګ بدل شي. د عزیز سره د خبرو د پیل پر مهال ویل زمونږ ترمنځ روان ستراتیژیک ډیالوګ د دواړو هیوادونو د ګډې سوکالۍ د زیاتولو لپاره د ګډې ژمنې او د هغو اقتصادي ازمیښتونو حل دی چې پاکستان ورسره مخامخ دی. بل هدف یې زمونږ د امنیتي اړیکو درک هم دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د اقتصادي اصلاحاتو ملاتړ هم وکړ. په بهرنیو چارو کې د نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز د امریکا او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکي اړیکو د اهمیت په اړه ویل له دریو کالو وقفې وروسته د دغه ډیالوګ بیرته پیل کول د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د نرمښت اهمیت او دوه اړخیز تعهد ښکارندوی دي تر څو مخالفتونو او نورو پارونو ته اجازه ورنکړي چې د دواړو هیوادونو په ستراتیژیکي اړیکو اغیز وکړي. سرتاج عزیز د همویل اسلام آباد هیلمند چې واشنگټن پاکستان ته د خپل یو مهم شریک په توګه وګوري، نه د تروریزم پر ضد جګړې او یا لګاونډي هیواد افغانستان له دوربین څخه.
په پاکستان کې د یو او بخې د پاکستان د یو امنیت د یو د پاکستان د صدر اعظم د امنیتی چارو د سلاکار سرتاج عزیز د څرګندونو په اړه راپور مو اوریدم. د بلوچستان په خزدار سیمه کې له یو ډلیز قبر څخه ډیر لس مړي موندل شوی دی. چارواکي وایي چې دا مړي د پیژندلو نه دي او ویل کېږي چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې ښخ شوي دي. د ورکو بلوڅو اتحادیه وایي دا به د دوی له هغو زرګونو خپلوانو څخه وي چې په مرموز ډول ورک دي. احتمال شته چې په دې ځای کې نور مړي هم وموندل شي. د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل له کوټې په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د کوټي او کراچي پر لوی سړک پرته د بلوچستان خوزدار سیمه هم یو له هغه ناکرارو سیمو څخه ده چې لته روڅو کلونو پکې د هدفي وژنو زیاتې پیښې پکې سوي او د خپلواکي غشتونکو بلوڅو فعالیتونو پکې زیات دي. د شنبه په ورځ د دې سیمې په توتک نومې ځای کې یو شپانه د انسانانو د جسدونو انکشاف وکړ چې په پلټنه یې ډلهیز قبر وموندل شو او څلور مړي ځنې ترلاسه شول. د بلوچستان د داخله چارو وزیر سرفراز بکټای وایي د دې ډلهیز قبر پلټنه لا هم دوام لري او تر اوسه پورې ورڅخه ډیر داسې جسدونه راایستل شوي دي چې پر بدنونو یې چونه شیندل شوي او د پیژندلو نه دي. تر اوسه پورې د 13 کسانو جسدونه موندل شوي دي چې د پیژندلو نه دي. د خوزدار ضلع روغتون ته مو انتقال کړي دي. د بلوچستان حکومت به د دوی ډي ان ا معاینات کوي. بیا کېدای شي ووایو چې دا جسدونه د چا دي. موږ په نورو جسدونو پسې هم پلټنه کوو. په خوزدار کې تر دې پخوا هم د هغو بلوڅو سیاسي فعالینو مړي موندل شوي چې په مرموز ډول ورک دي او کورنۍ د ورکېدنې تور پر ملیشا ځواکونو او د پاکستان پر استخباراتي ادارو ور اچوي. د ورکو بلوڅانو اتحادیه ادعا کوي چې له دې ډلهیز قبره ترلاسه شوي مړي هم د ورکو بلوڅانو مړي دي. په کوټه کې د بلوڅو د بشري حقونو سازمان له ډلهیز قبره د ترلاسه شوي مړو پیښو حکومتي ترهګري وبلله او په خلاف یې احتجاجي مظاهره وکړه چې لسګونو بلوڅو پیغلو او ځوانانو پکې ګډون کړی وو او داسې شعارونه یې ورکول. د بلوچستان د داخله چارو وزیر سرفراز بکټای د دغو کسانو د وژنې تور د بلوڅو په خپلواکي غشتونکو سازمانونو پورې کوي او تور لګوي چې دوی د هند د استخباراتي ادارې را په مرسته دا کارونه کوي. خو خپلواکي غشتونکو بلوڅان او د بلوڅو ملتپال ګوندونو حکومتي ادارې او د هغوی ملاتړ د دغو خلکو په وژنه تورن بولي. دا لومړی ځل دی چې د بلوچستان له یوې سیمې څخه ډلهیز قبر وموندل شو. د سیاسي چارو کارپوهان او د خوزدار سیمه ییز چارواکي وایي امکان شته چې په دې سیمه کې نور ډلهیز قبرونه هم وموندل شي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
قدر من اوریدونکو د همدې خبرونه په دوام کې په څو شیبو کې د نیمې نړۍ اونیز پروګرام چې د میرمنو لپاره ځانګړی دی خپریږي. خو له هغه مخکې د دې خبرونه وروستی راپور واورئ. ولسمشر حامد کرزی اوس بیا ټینګار کړی چې تر هغه پورې به امریکا سره امنیتی تړون لاسلیک نه کړي چې امریکا د افغانستان شرایط نه وي منلي. د ولسمشر کرزی دا خبره چې په دې وروستیو کې په کابل کې په یو خبري غونډه کې وکړه ښایي نوي خو له هغې سره د خپلو ځینو نورو لنجمنو مسایلو یادونه هم وکړه چې کولای شي د افغانستان او امریکا په اړیکو کې نوی کړکیچ راپورته کړي. د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون په اړه د کرزی د کلک دریس تر شا له هغو سربیره چې تر اوسه یې بیان کړي کوم نور عوامل پراته دي؟ دا مسله نوریاس نوری په یو مفصل راپور کې څېړلې.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی او دفاعي همکاري او د تړون په اړه افغان ولسمشر حامد کرزی خپل خبري نتي دیږي چې وای دغه تړون به تر هغه پورې لاسلیک نکړي چې امریکا د افغانستان شرایط نوي منلي. خو بل لور ته کومې ورځې چې کرزی دغه تړون په اړه د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو په ورځ د خپل شرایطو یادونه کړې. د هغه د حکومت د لوړ پوړو چارواکو په ګډون د ملي شورا غړو سیاستوالو د مدني ټولنو فعالانو او عادي افغانانو دغه تړون د ژر لاسلیک کېدو لپاره غږ اوچت کړی او هغه په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان په ګټه بلل. اوس پښتنه زده چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون لاسلیک کېدو څخه د افغانستان د خلکو د پراخ ملاتړ سره سره ولې کرزی په خپلې خبرې ولاړ دی؟ آیا له امریکا سره په تیرو 12 کلونو کې نږدې همکاري او راپورته شویو لانجو ته په پام سره کرزی دا درک کړی چې امریکا د افغانستان په امن کولو کې هغه څه چې د پدې وروستیو کې په کراتو کراتو ورته اشاره کړې صادق نه ده او ملي ګټو ته په پام سره هڅه کوي خپل شرایط پر واشنگتن ومني او که خبره بل ځای ده؟ یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي کرزی خیل دی ویریږي چې دغه تړون په لاسلیک کولو سره به د هغه د ښو او بدو تاریخي مسؤلیت د ته ورلغاړي وي. کرزی هم دغه اندېښنه په یو ډول په کابل کې د شنبې د ورځې په خبرو کې ښکاره کړه او ویویل
خصوصا که د سولې پروسه شروع نشي او افغانستان کې امن نه وي هماغه خطرناک عواقب به ولری افغانستان ته لکه د ګندمک او ډیورن قرار داد چرول
د اس اس شاروزین کارپوهان بیا وايي کارځای په دې کار سره غوړی چې متحدي ایالات او متحدین د جمهوریت ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې د دې خوخه د کاندید ملاتړ وکړي. د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون د لاسلیک لپاره د کرزی یو له عمده شرطونو له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو عملی پیلېدل دي. هغه پروسه چې په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې د جګړې له پیلېدو سره په یو وخت نه بلکې په ځنډ پیل شوی او ځنډنې مخته تللې چې تر اوسه مطلوبه نتیجه هم نه ده ورکړې. د افغانستان خلکو چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې له پیل رئیس یې له کرزی پرته بل ولسمشر نه دی لیدلی او تر ډیره د هغه له څرګندونو کله هم له ضد نقیضو هغو سره آشنا دي. که دا درکړی وي لکه څنګه چې د مشورتي لوی جرګې ګډونوالو په ډاګه کړه چې له امریکا سره د اوږدمهاله امنیتي او دفاعي همکاریو تړون د افغانستان په ګټه دی، نو ولې کرزی مخالفه خواني ولې ده؟ آیا کرزی د دغه تړون د نه لاسلیک لپاره پر هغو څرګندونو سربېره چې تر اوسه یې په ښکاره کړي په زړه کې نور څه لري چې په خوله یې نشي بیانولی او یوازې له ده سره دي؟ دا پوښتنه مې د افغانستان د سیاسي چارو له یو کارپوه او د کابل د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز له مشر غفور لیوال څخه وکړه.
د حامد کرزی لوی استدلال دا دی چې په تیرو دولسو کلونو کې د امریکایانو او د نړیوالو ځواکونو زور په افغانستان کې په کوم حقوقي چوکاټ کې نه و شامل چې د افغانستان لوري د یو طرف هغه منلی وي. یعنې دا په دې معنا چې دوی د امنیت د شورا د کومې پرېکړې پر اساس افغانستان ته راغلي وو او دا پرته له دې چې د افغانانو نظر، د افغانانو موافقه، د افغانانو کوم حقوقي بنیاد باندې ولاړ نظر او موافقه ورسره دا هغه څه دي چې دی ویره لري چې که له حقوقي پلوه په داسې وضعیت کې امضا کړي چې زیات په مستمره او دوامداره توګه افغانستان ته ورسیږي، نو دا مسؤلیت به د ولسمشر حامد کرزی پر غاړه پاتې شي.
واشنگتن څه موده وړاندې د امنیتي او دفاعي همکاریو د تړون پر ژر لاسلیک کېدو ټینګار کاوه او خبرداری ورکړی و چې که دغه تړون د 2013 میلادي کال تر پایه لاسلیک نشي نو ټول امریکایي عسکر به د روان میلادي کال تر پایه له افغانستان نه وباسي. په وروستیو کې دغه مسله یو څه له پامه غورځولې. یو شمېر لویدیځو ډیپلوماتانو ویلي چې د بارک اوباما اداره بالاخره دې ټکي ته رسېدلې چې که نور زیات دغه مسله راپورته نه کړي کرزی له سترګو لویږي او خداده چې دا مسله د هغه ځایناستې ته پرېښودل شي. خو د جمهوری ریاست یو شمېر کاندیدانو هم لکه د نورو په څیر په دې برخه کې له مخې خپل نظر بیان کړی دی. د کرزی له وروستیو څرګندونو یوه ورځ وروسته د یکشنبې په ورځ دوه تنو کاندیدانو عبدالله عبدالله او ګلاغا شیرزي په بیلابیلو خبري غونډو کې د کرزی پر دریځ پر انتقاد سربېره د دغه تړون پر ژر لاسلیک کېدو ټینګار وکړ.
مسائل را دری شب
جمهور رئیس په دې ورځ شپو کې له خلکو سره داسې مسائل مطرح کړي چې د خلکو په منځ کې د عمومي پریشانی سبب ګرځېدلی. د هغې له جملې څخه د امنیتي تړون بحث او د امنیتي تړون امضا کول او هغه ته د سولې لراتلو سره ارتباط ورکول دا د داسې یو شرط معنا ورکوي چې هغه زیات وخت اړتیا لري او په دومره لنډ وخت کې عملي کېدل هیڅ امکان نه لري
و امکان عملي شدنش هم در یک فرصت کوتاه ممکن نیست.
که دا تړون امضا نشی زدا پکلرم چې په افغانستان کې به انتخابات ونشي، چې د خپل د دې تړون د امضا کېدو باندې خپل موافقه لرم.
یو شمېر نور کاندیدانو مخکې دغه تړون د ملاتړ غږ اوچت کړی دی. خو آیا کرزی د جمهوری ریاست څوکۍ ته د دغو کاندیدانو له ډلې د خپلې خوښې د کاندید یا کاندیدانو د رسېدو لپاره پر امریکا او نړیوالو متحدینو یې د خپلو غوښتنو د منلو لپاره دغه تړون پلمه ګرځولی او له هغه د یوې وسلې په توګه کار اخلي؟ د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود په اړه وایي
دلته دوه ځانګړي هدفونه دي. یو هدف دا دی چې ولسمشر کرزی کچېرته امریکایان تضمین ورکړي ستا ورور او یا زلمی رسول په هر ترتیب چې کېږي دا دوباره لکه 2009 کال ټاکنو غوندې رامنځته کېږي او موږ شاته ولاړ یو نو کرزی صاحب دا امضا کوي. دویم هدف د دې د سیمې هیوادونو ته ایران او پاکستان ته دی. که چېرته طالبان او پاکستان دې ته ووسیږي چې دې سره خبرو ته کښېني بیا ټول ټاکنې هم نه کوي، دا په هیڅ صورت سره د امنیتي تړون هم نه امضا کوي. دا خپل دوه ځانګړي وړاندیزونه لري. وړاندیزونه سره نتیجې ته ونه رسېږي دا به همدا خبرې کوي.
افغان ولسمشر په کابل کې په وروستیو توندو څرګندونو سره یو ځل بیا د امریکا په اړه بد نیت په ډاګه کړ او حتی د دغه تړون لاسلیک سره په افغانستان کې د ملک التوایفي د یو حالت د رامنځته کېدو د خطر یادونه وکړه.
ما میخواهیم مطمئن باشیم که بعد از امضای قرارداد امنیتی افغانستان دچار یک حالت ملک التوایفي نمیشه.
کرزی ویل غواړو دا اطمینان حاصل کړو چې د دغه تړون په لاسلیک کېدو سره به د افغانستان لپاره د بهرنیانو هغه طرحه چې په مرکز کې به یو کمزوری حکومت وي او په اطرافونو کې به اقماری حکومتونه جوړیږي چې واګې به د بهرنیانو په لاس کې وي نه عملي کېږي. پښتنه داله چې کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون چې پر اساس له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور دوام ته لار پرانستل کیږي او نړیواله ټولنه بل دې هوا سره په ملکی مرستو سربیره د افغان امنیتی ځواکونو د پیاوړي کېدو په برخه کې خپل مرستو ته چې د کال میلیارډونو ډالرو ته بررسي دوام ورکوي. د ملک التوایفی له حالت سره د افغانستان د مخامخ کېدو خطر مبالغه نه ده. بیا غفور لیوال
افغانستان حکومت پیاوړی نوی نو هغه په اصطلاح جنگی ډلې او جګړمار مشران دي دوی دا همداوس حضور لري په سیاسي صحنه کې او له پخوا څخه ډیر ځواکمن دي پیسې ډیرې لري وسلې ډیرې لري او کېدای شي په شدت سره یو ځل بیا دوی د قدرت د تصاحب په لټه کې شي او د اویمو کلونو پیښو ته افغانستان بیرته بوتلل شي. دا ویره له هر افغان سره شته ده. د بلې خوا هغه څه چې دی ولسمشر له خبرو څرګندېږي هغه هغه ویره ده چې په تېرو ولسمشر انتخاباتو کې مطرح شوه او داسې فکر وشو چې ګواکې د امریکي متحده ایالات دلته په افغانستان کې د قدرت د بېلابېلو مراجعو سره بېلابېلې اړیکې او مشخص روابط لري. داسې فکر کېږي چې په انتخاباتو کې به کله چې دا ځل د ولسمشر کرزي واک نور نه وي امریکایان به هڅه وکړي د خپل قدرت د ساتلو او د خپل نفوذ د ساتلو لپاره راتلونکی کې د هر جنگي مشر له هر سیاسي مشر او د قدرت له وړو وړو جزیرو سره مستقلې اړیکې ټینګې کړي او هڅه وکړي چې یو پر بل یې وویروي او په دې توګه د خپل نفوذ او حضور دوام ته په افغانستان کې لار هواره کړي.
د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون لاسلیک کېدل به څومره د افغانستان د سولې، امن او ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي دې مسلې ته به وخت ځواب وایي. خو
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه جوړونکې لینا شریفي.
د نیما نړۍ ترنو اوریدونکو سلام، هیله ده روغ او خوشاله اوسئ. افغانستان کې لومړنۍ د تیاتر ممثلانې چې صحنې ته راغلي څوک وي؟
سید مقدس نگا کار شروع کرد، اول خوار خدا آورد، ساجده نگار، خانم خدا آورد، زلیخا نگا.
نن سبا خزینه تیاتر کارکونکې کومې ستونزې لري او د دوی غوښتنې څه دي؟
زما یله همداده چې بیرته تیاتر په پښو ودرېږي.
خبرونه زه لینا شریفی وړاندې کوم. خو په سر کې د ښځو په اړه خبرونه له مرزی احمد سی واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د طرحې د تصویب ځنډیدل د ښځو په وړاندې د زور زیاتۍ زمینه لا ډېروي. د دغه کمیسیون ویان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قانون دغه طرحه د جمهور رئیس احمد کرزي د تقنیني فرمان له مخې له 100 کلونو راهیسې په محاکمو کې پلي کیږي، خو د قانون د دغه طرحې د نه تصویبېدو ځینو خلکو ته جرأت ورکړی چې د ښځو حقوق تر پښو لاندې کړي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي د قانون تر هڅه کال د تصویب لپاره ولسی جرګې ته لیږل شوی و، خو د دغه طرحې له یو شمېر مادو سره ځینو اساسو مخالفت وکړ او تصویب نشوه. د بشر د حقوقو د سرسازمان د اروپا له اتحادیې غواړي چې په خپلواک ډول د افغان ښځو وضعیت پاملرنه وکړي. د بشر د حقوقو د سرسازمان تیره اونۍ په 2013 کال کې د افغان ښځو له وضعیت اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې افغان حکومت نه دی توانېدلی چې د ښځو په وړاندې د بریدونو او تاوتریخوالي مخه ونیسي. دغه سازمان په تیر کال کې په افغان ښځو د مرګونو، بریدونو او د تاوتریخوالي د شدیدو پیښو یادونه کړې او د اروپا له اتحادیې غوښتي چې د افغان ښځو له حقونو د دفاع اوږد مهال تعهد وکړي.
رښتیا اوس خدای خپل مته وایي که ما خپل نوم بدل وي.
زما نوم ادم خان دی، د اسن خان زوی چې تا زما نوم نه دی اورېدلی. که څه
ما خوابېدلی و، خو
درنو اوریدونکو، تیاتر د ډراماتیکو هنرونو هغه برخه ده چې د سټیج په سر په ژوندۍ بڼه تمثیلیږي. د دغه هنر تاریخ له میلاد 15 پیړۍ مخکې یونان ته ورګرځي. ویل کېږي چې په افغانستان کې د تیاتر لومړۍ نندارې د امیر شېر علي خان په وخت کې پیل شوې، کله چې یو شمېر هندي هنرمندان د کابل په خرابات کوڅه کې میشته شول او د موسیقي ترڅنګ خلکو ته تیاتر ته ورته ځینې نندارې هم وړاندې کولې. خو د تیاتر اساسي بنسټ د شاه امان الله په دوره کې کېښودل شو او په 1903 لمریز کال کې د ستوري په ماڼۍ کې د خپلواکۍ د جشن پر مهال د تیاتر لومړۍ ننداره جوړه شوه. بیا د پغمان، کابل او هرات تیاترونه جوړ شول او بیا وروسته د پوهنې نندارې، روزنه یا ښاري نندارې، مرستون نندارې او داسې نورې نندارې رامنځته شوې. په دغو وختونو کې ښځو د هنر ته نوه مخه کړې او د ښځو رولونه به هم نارینه ولوبول. په 1903 لمریز کال کې د نسوانو عالي مؤسسه چې مشري د غازي امان الله خان وريري زینب سراج کوله جوړه شوه. زینب سراج په خپلو هڅو وتوانېده چې په 1906 کال کې ښځو لپاره د تیاتر ځانګړې ننداره چې بیا وروسته زینب نندارې ونومول شوه جوړه کړي چې یوازې ښځې به ورتلې. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سلاکار جلال نوراني چې خپله دغې نندارې ته ورغلی او دوه خویندې هم د دې نندارې د لومړنیو ختینه ممثلانو په ډله کې دي، د دغې نندارې د تاریخچې په اړه وایي.
زمانی که رفع حجاب نشده بود، یعنی زنان
چه حجاب لا نو لری شوه، یعنی خدی مخلوطی نوی، نو خدی نه تیاتر تطلیه او نه هم ممثله وی. اغا وقت پا ناری نو ده خدی رولو نلو بول. مثلا یو چوکو ده امین آشفته پنامه، پخپل استاد بیسر ده عبدالرشید لطیفی او ده سی نورو با خدی نجامی اوسته، میکیاج بای کهو او ده خدی رولو نباید اکول. خو کلا چه ورو ورو ده خدی نازد پایل سو، ده سراج ده کورنه ای و روخان فکر خدی چه زینب نمیده، ده نسوانو ده موسسه مشروه. په دې فکر کې سوه چې ښځو ته هم یو تیاتر جوړ کړي. نو د دې کار لپاره یې سید مقدس نګا ته دنده ورکړه چې نندارې جوړې کړي او ښځینه ممثلانې پیدا کړي. دا تیاتر په سر کې یوازې ښځو ته ځانګړی سوی و، خو بیا وروسته کورنۍ هم ورته راتلې چې نارینه به هم پکې و. وروسته بیا د دې نندارې مشري استاد عبدالقیم بیسد ته ورکړل شوه چې په همدې وخت کې میرمن زینب سراج وفات شوه او دا نندارې د هغې په نامه، یعنې زینب نندارې ونومول شوه، ځکه هغه یوه روښانفکره او نوښتګره میرمن
وه. بسیار مبتکر بود.
د تفریح تر څنګ د تیاتر اصلي ماهیت ښوونه او روزنه ده. په همدې خاطر یو شمېر خلک تیاتر د ټولنې ښوونکی هم بولي. ښاغلی نوراني وایي چې د زینب نندارې زیاتو تیاتري نندارو هم اصلاحي بڼه درلوده. دی د افغانستان د تیاتر د لومړنیو ښځینه تیاتر ممثلانو په اړه وایي.
سید مقدس نگاه کار شروع کرد، اول خوار خدا آورد، ساجده نگاره
خان. سید مقدس نگاه چه کل خپل کار پیل کرد، نمله خپل خور ساجده نگاه و میرمن زلیخا نگاه راوسته چه اوگوی بیا نور میرمنی او آن ماشومان ده نندارو لپاره و روزل. کل چه استاد بیسد مشر سو، بیا یې هڅه وکړه نورې ښځې هم تیاتر ته جذب کړي، چې له دې ډلې حبیبه اسکر او د رانا په نامه دوه نجونې راغلې. زما ښه په یاد دی چې استاد بیسد زما له پلار نه غوښتنه وکړه چې خپلو لوڼو ته اجازه ورکړي چې راشي زینب نندارې تیاتر ته. زما پلار ومنله او دواړه خویندې مې نورتن نورانی او زلیخا نورانی د تیاتر صحنو ته لاړې. د زینب نندارې تیاترونو زیاتره تعلیمي بڼه درلوده. هغه وخت د ټولو شعار دا و چې تمثیل د عبرت صحنه ده، یو ښوونځی دی چې انسان روزي او د اجتماعي مفاسدو او ناوړو خویونو په وړاندې مبارزه کوي.
لکه څنګه مو چې واورېدل، د افغانستان تیاتر د زینب نندارې له پرانیستل کېدو وروسته او د ښځینه تیاتر ممثلانو له راڅرګندېدو وروسته لا وغوړېد او د پام وړ پرمختګ یې وکړ. خو د تنظیمي جګړو او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال دغه هنر له پامه ولوېد. زیاتره تیاتر ممثلان په تېره ښځې یا بهرنیو هیوادونو ته لاړې او یا یې دې هنر ته د تل لپاره شا کړه. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ملي تیاتر رئیس عبدالغفور شریعتي وایي چې له یوه اوږده ځنډ وروسته په تېرو یولسو کلونو کې یو ځل بیا د تیاتر د راژوندي کولو لپاره هڅې روانې شوې چې اوس څه ناڅه په پښو درېدلی. د دولتي تیاترونو تر څنګ ګڼ شخصي تیاترونه رامنځته شوي چې نه یوازې دننه په افغانستان بلکې اروپایي هیوادونو کې هم تیاتري نندارې وړاندې کوي. دی په اوسني تیاتر کې د ښځو د حضور په اړه وایي.
در ولایات افغانستان در حدود 22 گروپ تیاتری وجود داره.
په ولایتونو کې 22 تیاتری ډلې فعالیت کوي. سره له دې چې ډېر کم امکانات لرو، خو وړتیا او خلاقیت یې د پام وړ دی. په کابل کې هم یو شمېر تیاتری ډلې شته. موږ ان په کندهار کې چې امنیتي وضعیت یې ښه نه دی، هم د ښځو یوه تیاتری ډله لرو چې کار کوي، خو اوس هم د تیاتر په برخه کې د ښځینه لیکوالو او ډایرکټرانو کمبود لرو. هغه نجونې چې مسلکي دي، د امکاناتو د کموالي له امله نورو کارونو ته مخه کوي، او هغه هم چې د تیاتر په برخه کې له ځینو بهرنیو موسسو سره کار کوي. کله چې د ځینو تیاتري نندارو لپاره بهر ته ځي، بیرته وطن ته نه راستنیږي. یعنی هغه لایقې ښځې چې کولی شي د تیاتر په برخه کې نورې نجونې او مېرمنې وروزي او جرأت ورکړي، هغوی هم تښتي.
نن سبا په مرکز او یو شمېر ولایتونو کې ښځې په تیاتري ګروپونو کې شاملې دي او ځانته ځانګړي تیاتري ګروپونه هم لري. د دې تر څنګ هر کال یو شمېر نجونې د تیاتر د مسلکي زده کړو لپاره د کابل پوهنتون د هنرونو په پوهنځي کې لوړې زده کړې کوي او غواړي په دې برخه کې لا پرمختګ وکړي. د کندهار د یوه تیاتر غړي چې نه غواړي خپل نوم واخلي، وایي چې دوی سره له دې چې په کندهار کې امنیتي وضعیت ښه نه دی او لازم امکانات هم نه لري، خو بیا هم تیاتر ته راغلي او غواړي په دې برخه کې کار وکړي.
د زموږ د کورنۍ څخه اول دا تشویق دی چې ما ته دا راکول کېږي چې ته ولاړ سه په دې ننداره کې کار وکړه، او یا داسې د ملګرو د خواست تشویق راکول کېږي، نور د فامیل د خواست ډېر تشویق ما ته راکول سوی دی چې په داسې سخت شرایطو کې زه کار کوم. غواړم چې زه یو ښه ممثله اوسم، یا ښه ډایرکټر اوسم. غواړم چې زه خپل د ځان څخه داسې نور تمثیل وکړم. زه غواړم چې پاینده کې زه داسې کار سره وکړم چې هغه خپل د ځان زه خپل د ځان سره ډېره مې جوړې کړم، یا داسې تمثیلات وکړم چې هغه د نور د فکر وړ وګرځي.
د تیاتر برخه هم لکه ډېرې نورې برخې د ښځمنو لپاره له ستونزو خالي نه ده. د افغانستان د ملي تیاتر ممثله نادیه غفوري چې په ګڼو تیاتري نندارو کې برخه لرلي، د خپلو فعالیتونو او په دې برخه کې د ستونزو په اړه وایي.
زه چې له کله تیاتر ته راغلی یم، فکر کوم چې د تمثیل تر ټولو ښه برخه دا ده. ما تر دې مخکې په فلمونو کې هم کار کړی او په تیاتر کې مې هم بیلابیل رولونه لوبولي دي. له دې لارې ښځې کولی شي هغه ستونزې چې دوی لري په ژوندۍ بڼه په سټیج لیدونکو ته وړاندې کړي. په دې برخه کې ستونزې هم شته. مثلا زموږ معاش ډېر کم دی، ځای نه لرو. له بلې خوا په ټولنه کې هم تر اوسه تیاتر ته د یو لوړ هنر په سترګه نه کتل کېږي. کورنۍ ښځو او نجونو ته په دې برخه کې د کار اجازه نه ورکوي.
تیاتر کارکونکي غوړی زینب ننداري چې نن سبا د ښځو چارو وزارت په واک کې ده او د کانفرنس خونې په ډول استفاده ترې کوي، یو ځل بیا په پخوانۍ بڼه د ښځو لپاره د تیاتري نندارو او نورو هنري فعالیتونو لپاره فعال شي. تکړه ممثله شفیقه لکنخیل وایي چې په خو ښځې سینماګانو ته هم تلای شوی، خو د دې تر څنګ ښځو او کورنیو ته ځانګړې ننداره هم وه. دا خپله یوه خاطره وایي او د زینب نندارې په څیر ښځو ته د ځانګړې نندارې فعالول هم د تیاتر د هنر او هم ښځو لپاره ضروري ګڼي.
کلونه مخکې هر څوک کولی شوای چې سینما ته لاړ شي د خپل فامیل سره. زه به یوه خپله خاطره تاسو وایم. لیلا مجنون فلم نوی راغلی و، موږ لاړو. هغه وخت کې درې ټیمه سینما وه، لس، یوه او اته بجې د شپې. د لسو نه موږ ټکس پیدا نه کړ، همالته ودرېدو. د یوې نه پیدا نه کړ ودر. بالاخره چې موږ اته بجې ټکس پیدا کړ او موږ فلم ولیدل. همیشه به موږ د خپل فامیل سره، مور، خور، کاکا، شهزاده، کاکا، لورانې، دا به ټول یو ځای کېدو، او همدغه مو یوه ډېره غټه تفریح وه چې موږ سینما ته کړو. اوس خو سینما د ښځو دپاره تګ بیخي نشته. یو څو کاله که د زینب نندارې په نامه یو تیاتر و، چېرته مو ټول فامیلونه بکله. متاسفانه په دغه لسو کلو کې د دغه تیاتر دپاره هیڅ کار نه ده سوی. زما یوازنۍ هیله همدا ده چې بیرته تیاتر په پښو ودرېږي، همدغه زینب نندارې بیرته جوړه سي او ښځې وکړی شي چې لاړ شي او خپل تیاتر وګوري.
د تیاتري نندارو لپاره د زینب نندارې د بیا فعالولو غوښتنه مو د ملي تیاتر له ریاست، د ښځو چارو وزارت او د تو فرهنګ وزارت له مشاوریت سره مطرح کړه. بیلابیل ځوابونه مو ترلاسه کړل. د ملي تیاتر مسؤلان د بودیجې او امکاناتو نشټوالی د دغې نندارې د بیا فعالولو خنډ ګڼي، خو د ښځو چارو وزارت بیا اصلا د زینب نندارې په پخوانۍ بڼه فعالولو سره مخالفت لري. د ښځو چارو وزارت مسلکي مرستیاله سیده مژگان مصطفوي وایي:
وقتی که این تعمیر بر ما رسید 12 سال قبل،
کله چې 12 کاله مخکې دغه تعمیر موږ ته راورسید، ډیر په خراب وضعیت کې وو. په دې کلونو کې موږ څو ځله ترمیم کړ او بشپړ شو. اوس د ښځو چارو وزارت او مدني ټولنه له دې ودانۍ نه د فرهنګي پروګرامونو او کانفرنسونو لپاره کار اخلي. په راتلونکي کې مو هم پریکړه امداده. موږ نه غواړو چې بیرته په پخوانی بڼه د تیاتر لپاره وکړو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت هر کال یو غټه بودیجه اخلي کې یو خپل چې د ښځو لپاره تیاتر جوړ کړي. په دې کلونو کې به بودیجه لګولې وای. اوس به په سلګونو داسې ودانۍ د تیاتر لپاره جوړې کړي وای.
میتانستان بسازن به عنوان تیاتر.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار جلال نورانی بیا وایي چې د دوه کاله مخکې د زینب نندارې د بیا فعالولو په اړه د ښځو چارو له وزارت سره خبرې کړې او یو طرحه هم وړاندې کړې چې زینب نندارې د ښځو د فکری ودې د تمثیل له لارې د ښځو د ویښتیا او هغوی ته د معلوماتو ورکولو او تفریح لپاره یو ځل بیا فعال شي. ښاغلی نورانی وایي چې د ښځو چارو وزیر لفظا هوکړه هم کړې، خو دا چې ولې بیا هم تر اوسه په دې برخه کې هیڅ کار نه دی شوی دی په دې اړه وایي.
چند عامل سبب دې میشه که مثلا اول خو رغبت باید وجود داشته باشه. خو
څو عامل د دې سبب شوی. یو دا چې شوق باید وي. میرمنې باید وغواړي چې لاړ شي تیاتر ته. که څه هم اوس په هره برخه کې تیاتر ممثلان یا وان ډایرکټران روزل شوی دي، کاري ترانسپورت نه لرو چې خلک په اسانه لای وځای بل ځای ته لاړ شي. همدا اوس موږ په ملي تیاتر کې نندارې نه لرو. تیاتر سبتیږي او د ټلویزیون له لارې خپرېږي. خو د دې باید سترګې پټې نه کړو چې د دولت بېغوري هم شته. که څه هم زه حکومتي سړی یم او حکومتي دنده لرم، خو دا وایم چې دولت نه یوازې په دې برخه کې بلکې په نورو برخو کې هم پڅ کار کوي یا یې هیڅ نه کوي او ان ځینو مسایلو سره بې پروايي کوي. په دې کې هیڅ شک نشته.
د دې هیڅ شک نشته.
ترنو اوریدونکو د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه. نور نو تر بلې خبرونه اجازه غواړم. خوشاله دی وي.
I'll be your shelter.